السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیز پروګرامونو نیمه نړۍ او د غراز اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. دا چې ولې طالبان په پرله پسې دریم تعلیمي کال هم نتوانېږي چې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، په دې اړه درته د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور د لدوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر څوک هم سیاګان اوسره که زور ازمایي، زوایم چې که پاکستان دی که بل دی، زور ازمایل ته ضرورت نشته. دلته نه موږ اسلام آباد نه وولو، د شی به نه یو سره، خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پرېتي ولاکه هغه خو ژوند رانه وکړي.
دغه سرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تېرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې ځینې سیمې بمبار کړې او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبانو پاکستان هدفونه یې ویشتلي دي. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغې ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیوران کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډېرې منفي اغیزې کړې دي. دغه ادارې پرون په یوه معلوماتي ویډیو کې ویلي افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي دي. ټاکل شوی د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه به د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر وکړي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکا مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي له نړیوالو مخالفتونو سره سره به په رفح ښار کې پوځي عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سری ډول نیولي دي. د دغه دفتر په وینا دغو اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت تر فشار لاندې راوستلی. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په سودان کې نږدې 2.5 لک ماشومان او میندوارې میندې د لوږې له کبله د مرګ له خطر سره مخامخې دي. د غیدارې پرون چهارشنبه ویلي په سودان کې د دوو رقیبو جنرالانو ترمنځ د 11 میاشتو جګړو د زرګونو کسانو د وژل کېدو سبب شوی او 8 میلیونه کسان یې له خپلو مینو کډې ته اړ کړي. اوس هم د ورزش له ډګره، د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په ځواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی د حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د 20 اورونو د 3 مسابقو لړۍ چې اګست میاشت ته پلان شوې وه لغوه شي. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لار موندنې د سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه له هند سره خپله لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکي اشلی ویسټ ویلي په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي راډیو .com. د کوراند میچ د خبرونې په سر کې درته ویل د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې دی چې لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به دا راپور واخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوې تعلیمي کال له پیل سره یوناما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کیدونکی اقدام دی. د تازه شمیرو له مخې نږدې 4 میلیونه شاګردان ښوونځیو ته له تاګه پاتې شوي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونو تر شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو د بې برخلیک حالت په باب بیا سخت اندېښنه وښوده او ټولو ته یې د برابر تعلیم غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره څه باندې 900 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي او په پوهنتونونو کې هم تحصیل منع سوی دی. یوناما د نجونو د تعلیم د محدودولو لپاره د طالبانو اقدام نه توجیه کیدونکی او ویجاړونکی بللی. ویلي دي چې د سولې او سوکالۍ لپاره ټولو ته تعلیم مهم دی. له دې سره جوخت د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدار بار وایي چې یوه ټولنه نجونو ته له مساوي حق ورکولو پرته پرمختګ نسي کولی.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been denied secondary education.
په دنیم کال کې چې افغان نجونې منځنۍ ښوونځي ته تلتګ نه شوې دي. دنیم کال کې چې هند چلې له ښوونځي فارغ شوې نه ده. چې خپل خوبونه په واقعیت بدل کړي. دا چې ډاکټر شي، وکیل، قاضي، پیلوټ، انجینر، بیا هم د کمپیوټر د پروګرامونو جوړونکي یا مخترع کوونکي شي.
شاوخوا 950 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي دي. په همدې حال کې څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع اعلان سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګري ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف بی بی سي ته ویلي چې سږ کال طالبانو منځنیو ښوونځیو ته د 3 لک او 1.5 زرو نور نجونو د تګ مخه هم ونیوله. د دې ادارې د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه زده کوونکي د ښوونځیو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. بلخوا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د نجونو پر تعلیم باید لګول سوی محدودیت ختم سي.
بیش از 1000 روز است که دختران
څه باندې 1000 ورځې کېږي چې نجونې مو د علم لزده کړي چې د قران او د اسلام د ستر پیغمبر حکم دی به برخ پاتې دي. د دې حالت دوام د هیواد د راتلونکي لپاره زجر ورکوونکی او بربادوونکی دی. باید ژر تر ژره ختم سي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې نجونو ته د تعلیم حق ورکوي او بل دا چې دا د دوی د استدلال لمخې د افغانستان خپل داخلي موضوع ده او څوک د مداخله نه پکې کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اصلي شرط د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکول یاد کړي دي. څه باندې 2.5 کاله کېږي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار لګول سوي محدودیتونه کم سوي نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې زیات سوي هم دي. نجونې او ښځې لا هم له تعلیم، تحصیل، کار او ټولنیزو فعالیتونو راګرځول سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوې تعلیمي کال له پیل سره یوناما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کیدونکی اقدام دی. ولی طالبان نه دي توانېدلي چې په پرله پسې درېیم تعلیمي کال هم نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. ستونزې چیرته دي؟ په همدې او نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګری علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده. دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځین نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځین نور خبرې ممکنې خو موږ ټول پټو راځو نه هنه خبر. د په هر صورت د امد افغانستان لپاره په ضرر ده. امد د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت لپاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
شنواره صاحب، دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پانتونونه بند کړل، نو تر امر ثانی پورې د بندېدو خبره وکړه. اما تاسو اوس وایئ چې نه، د ایدیولوژي مشکل ده، د طالبانو یو شمېر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله ده د مشرتابه، هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له ښوونځیو سره، څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغې ډلې دغه ایدیولوژي بدله سي؟ ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دیني علما په دې فشار راوړي، ورته ووایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 شپږ نفرو ملایانو نه دی. او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د خلافي. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامداره مشران، علما، ملکان، سپینګیري، روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکی. او په یوه حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه ده، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وزي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لري.
بله، او شنوار سیب کله زره تخنیکی اړخ تیراسو د غد شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي د غراس پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا. تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو؟ او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کړي، دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او د مخکې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو ولکم ټولګي بیلو، جنکو یې یا مکتبونه چلاو، او که په ځینو سیمو کې چلا مکتبونه ممکن نه، نو به یو شف د جنکو یو شف د لکانو زیاتره ځینو کې مکتبونه چلاو. او تر اوسه اوسه خزینه معلمان د جنکو مکتبون تور کړی شوی، هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمان نه وي، د جامو د وجې د وروسته پاتې والد وجې د چلو خلستون زلامه هلته ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې بااعتبار مي او د کلي د خلکو په مشوره جنکو ښوونځیو توضیح شوي، چې هماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان وو، یعنې پردي خلک نه وو. نو خلک خوشحاله وو. یوازنۍ ستونزه هغه کې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه هم حل شوې. نو په دې حساب دوی خو موږ یعنې زموږ ملت باید دوی تېر ټینګ را ونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي، نور خو نیز بهانه نه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدا وخت دی جنکۍ دې وروځي په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې، چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دار معلمین نه جوړ کړي. بل لار هم ده چې د لسمې اولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې اومتم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالي هغه به حلیږي، او که څوک مشکل ته بهانې جوړوي، فکر کوم دا درې کاله بهانې دي. ممکن ډېر نور علتونه مې باید دوی په زړورتوب او جرات ملت سره شریکې کړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ راډیو ته غوږی اوسم. راځو دې ته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي له پولې ها خوا تروریزم د پاکستان لپاره نور د منلو وړ نه دی. هغه دا څرګندونې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وو پاکستانی سرتیرو تر وژنې وروسته پرون چهارشنبه کړې دي. پاکستان تر دغه پیښې وروسته د افغانستان پر جنوب ختیځ بمباري وکړه چې ګڼو کسانو دا د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی. پرون بیا د پاکستان په بلوچستان کې پر دولتي ودانیو ډله ییزه حمله وشوه چې مسؤلیت یې د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ منلی. تفصیل په دې راپور کې وره.
په اصل کې چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ کړکیچ زیات شوی، د پاکستان صدر اعظم وایي له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. شهباز شریف د څرګندونې پرون چهارشنبه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شنبه ورځې تر حملې وروسته د کابینې غونډې ته وکړې. د هغې حملې په نتیجه کې وو پاکستانی سرتیري وژل شوي وو. د پاکستان صدر اعظم بل دې چې د افغانستان نوم وخلی ویلي که د کوم ګاونډي هیواد خاوره د ټوریزم لپاره کارول کیږي دا به د منلو وړ نه وي.